د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د غرض انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم صافي اوریدلی شئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو د امریکا د ازادي رادیو خبرونه اوري، او د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2 شپږ نوي او لوی ښارونو کې د اف ام په 5.5 په د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ. مخکې له دې چې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی 2 اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د پیکینګ او چین د اړیکو په اړه یو مطلب راخلو. د پیکینګ او به د پیکینګ او اسلام آباد د اړیکو په اړه، د پیکینګ او اسلام آباد د اړیکو نږدې کېدو ته نوی ډیلی او واشنگتن اندېښنه لري. د پاکستان نږدې متحد چین ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې به د 46 میلیارد ډالرو په ارزښت پراختیایي بیلابیلې پروژې عملي کوي، خو له پاکستان سره د چین مرستې یوازې په ملکي پروژو پورې نه محدودېږي، بلکې دواړه هیوادونه پراخې پوځي اړیکې هم لري. فرشته جلالزی د رویترز خبري آژانس د راپور نور جزئیات وړاندې کوي.
د چین حکومت په سشکال په پاکستان کې 46 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. دا په یو بهرني هیواد کې د پانګونې لپاره سشکال د پیکینګ تر ټولو ستر مالی تعهد دی. د چین حکومت پلان لري چې په ټول پاکستان کې د ریل ګاډي پټلۍ، د ګاز نل لیکي او د سرکونو جوړولو ستر پروژې بشپړې کړي. په پاکستان کې د چین د پانګونې اندازه د ټولي نړۍ د پراختیايي پروژو لپاره د امریکا تر کلنۍ بودیجې زیاته ده. د رويټرز خبري آژانس په وینا د پاکستان او چین نږدې کېدو او د هغوی د ستراتیژیکو اړیکو پراختیا هند او امریکا ته اندېښنې پیدا کړې دي. رويټرز وایي په پاکستان کې د چین داسې ستر پانګونې د پیکینګ په سیاسي کړیو کې د اسلام آباد موقعیت لا پیاوړی کوي. رويټرز د مثال په توګه د ګوادر بندر د پروژې یادونه کړې چې له بشپړېدو سره به یې 3000 کیلومتره سرک چین او پاکستان سره ونښلوي. دا سرک به د پاکستان له ګوادر بندره د چین تر قاشغر ښار پورې ورسیږي. پاکستان په 2014 میلادي کال کې د دې بندر د جوړېدو چارې و چینایي شرکت ته وسپارلې. د رويټرز په حواله چین به د ګوادر له لارې د عربو خلیج ته لار پیدا کړي او د دې سیمې تیلو ته به نږدې سي. چین به همداراس پر ګوادر بندر د خپلو تجارتي مالونو او نورو صادراتو اندازه هم زیاته کړي او له سیمې سره به یې تجارتي روابط لا ټینګ شي. پر دې علاوه چین له پاکستان سره پوځي مرستې هم کوي او د چین په ختیځ سمندر کې د دواړو هیوادونو ګډو پوځي تمرینونو د هغوی ترمنځ د ګډو ستراتیژیکو ګټو او همکاري عمق څرګند کړ. د رويټرز په حواله چین په تیرو 2 لسیزو کې په پاکستان کې 6 اټومي ریاکټرونه جوړ کړي او داسې ګڼل کیږي چې د یو بل اټومي ریاکټر د جوړولو پلان هم لري. چین د دې سیمې په هغو هیوادونو کې ګڼل کیږي چې په 80 کلونو کې له پاکستان سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په جوړولو کې مرسته کړې وه.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربا نورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریک و ویګرک و ازرک ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادې رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او د انصاف لټه کې د خبرونه درنو خوښونکو تر هرڅه د مخاز ماج مل تورمن سلامونه او منه خدای دې وکړي چروغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو د ظلم په دغه خبرونه کې د ملک عبدالرقیب همدرد چې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ وسیدون کړي د ستونزه راخیستی ده، تقریبا عمومي ستونزه، یعنی دغه ستونزه په اواري سره به یوازې ملک عبدالرقیب نه بلکې په دغه ولسوالۍ کې نور په لسګونه کورنۍ هم هوسا شي او آرام شي. د ملک عبدالرقیب ستونزه څه ده؟ دا به په خپله لدنه واورو.
د ملک عبدالرقیب همدرد د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې ما
مهرباني وکړئ ستونزه مو څه ده؟
ستونزه ما تورمن صاحب دغه ستونزه ده چې په دونوي کې د تستینابي دیوالو چې هغه د دې خوانه منګه رضا تکمیل کړ د ولسوالۍ او د ولایت له خوانه او لاړ وزارت انکشاف ته او د هغه ځینه د سروي امر او د ډیزاین امر راغی. نو په دو نوي کې دغه زمونږ دیوال استنادي سروي او ډیزاین شو چې په هغه وخت کې زمونږ په جربا او ځمکه د سیند په مقابل کې قرار درلود. نو په هغه وخت کې دا زمونږ مشکل ته دولت توجه نه کوله. سه په درې نوي کې ویور، سه په څلور نوي کې ویور، سه په دو نوي کې ویور. نو اوس زمونږ دغه مشکل دا ده چې اوس کورو ته اوس نږدې شوی او تهدید ټول کورو ته ده. هغه ځمکې خو د دې ولس بیچاره له منځه لاړه. که چېرته دو نوي کې مونږ ته کار سوی وای نو زمونږ اتیا فیصده ځمکه پاتې کېده. که درې نوي کې راته سوی وای نو پنځوس څلوېښت فیصده پاتې کېده. که څلور نوي کې سوی یو شل فیصده دېرش فیصده خو پاتې کېده. خو مګر متاسفانه چې ټوله ځمکه له منځه لاړه او اوس کورونه کورو ته نږدې شوي دي. نو په هغه ارتباط سره ځمکې خو د بېچاره او خلکو له منځه لاړلې. اوس مونږ غواړو د محترم وزارت احیا او انکشاف نه چې مونږ ته دغه استنادي دیوال دغه مونږ ته جوړ کړي چې زمونږ او دغه ولس کورونه د دغه د سیند د خطر نه محفوظ شي.
ملک صاحب، تر دې مخکې مو له چا سره په دې اړه خبرې کړې وې؟ له محلي چارواکو سره یا له نورو سره؟
بلې، تورمان صاحب، محترم وزیر صاحب برمک سره په دو نوي کښې م ورته تللیم چې کله دا پروژه غسې په درې نوي کښې م تللیم. امرونه م را کړې، هغه م را کړې. ما ویل چې زه کېږي نو کار راغلی یم بېرته وطن ته. نو بیا دوه میاشتې درې میاشتې بعد بیا م تللی یم، کوم نتیجه یې نه ده ورکړې. نو په څلور نوي کښې محترم وزیر صاحب نصیر دوراني ته هم زه په هغه کښې پروسه اسمبلۍ په میاشت کښې لاړم او هغلته هغه هم یو هغه یې عریضه یې ولیکله چې دغه هغه ته هغه کوي په تطبیقي پلان کښې شامل کړې. خو هر کال چې زه تللی یم په دو نوي کښې تللی یم هم په تطبیقي پلان د کار کښې شامل شوی. په درې نوي کښې م په څلور نوي کښې م، نو پنځه نوي یې نه ده. هم په دې ورځې کښې دوه درې ځلې زه لاړم، مګر وزیر صاحب ته م نور مسؤلینو ته م داسې زمونږ هغه ونه شو چې مونږ په ځان هغه سره لیدلی وای او کتلی او ملاقات م ورسره کړی وای. نو ځکه تاسې ته م زحمت درکړه چې دغه د خلکو او د ولس هغه څه ځمکې چې ولې هغه خو لاړلې. نو اوس دغه د بېچاره او خلکو دغه کورونه چې پاتې دي، نو اوس مونږ د محترم وزارت انکشاف دیات نه دا خواهش لرو چې اقلن دا زمونږ کورونه د دغه ولس بېچاره دغه محفوظ کړي.
بله ملک صاحب، تاسې دغه موضوع په خپل شخصي ډول باندې څېړلې او که نه د خپل لغمان ولایت د مقام له طریقه مو څېړلې؟
خبره دا ده محترم تورمان صاحب چې دغه نه ده د ولسوالۍ لخوا نه، د ولس لخوا نه لیکل شوی ولسوالۍ ته چې دغه زمونږ مشکل ده. بیا تللی ولایت ته، ولایت نه شورای ولایتي ته، شورای ولایتي نه بیا تللی دلته چې هغه سوی تللی مرکز ته، مرکز ته بېرته هدایت د سروې او د ډیزاین راغلی په دو نوي کښې. او دغه چې ډیزاین سروې سوی ده او نور زیاتې د دو نوي کښې م پاتې شو، درې نوي کښې م پاتې شو، څلور نوي کښې م پاتې شو. په دې کښې دولت هم خبر ده، رعایت هم خبر ده او اسنادونه زمونږ همغلته په دې درې څلور کلو کښې قرار ارابیس کښې قرار لري.
مننه ملک صاحب، موږ به هڅه وکړو چې ستاسې دغه ستونزه د کلیو پراختیا وزارت د مقام سره شریکه کړو چې په دې برخه کې ولې تر اوسه پورې څه کار نه دی شوی.
مهرباني، کور ودان. مونږ هم غواړو چې په دغه ولس بېچاره ته او دغه ځمکې چې لمان دغه کورونه پر ځل محفوظ پاتې شي، دوی خپل آرام ژوند ته دوام ورکړي.
د انصاف په لټه کې
د ښاغلي ملک عبدالرقیب همدرد ستونزه مو د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت له ویان ښاغلي اکبر رستمی سره شریکه کړه. ښاغلي رستمی په اړه راته وویل:
عرض بکنم که وزارت احیا و انکشاف دهات در 34 ولایت افغانستان در سکتورهای مختلف پروژه
باید عرض وکړم چې د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت په بیلابیلو سکتورونو کې پراختیایي پروژې پلي کوي. خو دا چې د لغمان په ځانګړي ډول د قرغیو ځمکې د سیلابونو له خطر سره مخ دي، موږ د استنادي دیوالونو ډیری پروژې په لغمان کې درلودې. ښایي چې زموږ دوست د دې شاهد وي چې د کلیو پراختیا وزیر دوه میاشتې مخکې لغمان ولایت ته سفر درلود او قرغیو ولسوالۍ ته هم لاړ، او موږ هلته د استنادي دیوالونو څو پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارلې او د څو پروژو عملي کار مو رسمن پیل کړ. د ولایت د مقام په تالار کې د بیلابیلو ولسوالیو له مشرانو سره د وزیر په ناسته کې ډیریو د استنادي دیوال او د څښاک د پاکو اوبو د پروژو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. نو دغه وزارت هڅه کوي چې په لغمان او بیا په ځانګړي ډول قرغیو ولسوالۍ کې د استنادي دیوالونو پروژې زیاتې کړي. نو که دوی د دا شان ستونزو سره مخ وي، پروژې نه تطبیق شوي، نو په همدغه ورځو کې دغه وزارت تراشی چې زموږ ستونزه تخنیکی بورته راځي کړو چې وی چېډي او که مستحق وي نو سل پسلو کې ستونزو ته رسیدګي کیږي او پروژې پلي کیږي.
بررسی بکنه در صورت کې نو مستحق بدن 100% به مشکلشون رسیدګي میشه او پروژېشون تطبیق میشه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوټه ازریف وی
ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دیونه خبرونه شتاسې واوریدله تر بلې مپلو یو بخون کې خدای سپارو خو پتلو توکې د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کې تاسو کولای شئ خپل ستونزې په دې شمیره لمګ سره شریک کړئ 0292293 تاسو کولای شئ یوازې د انصاف په لټه کې د خبرونه لپاره په دغه شمیره لمګ سره اړیکی ونیسئ. ډیر ځل لیدل شوی چې دوستان د نورو مسایلو لپاره هم په دغه شمیره اړیکی نیسي او تقریبا یو ډول مزایمت ایجادوي. نو له دوستانو هیله کوو چې دغه شمیره یوازې د انصاف په لټه کې د خبرونه لپاره ده چې تاسو خپل ستونزې لمګ سره شریک کړئ. نو کولای شئ چې په همدې شمیره لمګ سره اړیکی ونیسئ. خوونه ولرئ
د انصاف په لټه کې.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنور دونکو زما قسیم سولمل سلامونه مني. د حقیقت صدای په پروګرام کې داونه په افغانستان کې د میشتو بهرنی ځواکونو لویاند جنرال چارلز کلیولند سره مرکه لرو.
Thank you very much, Mr. Cleveland, for making time with Radio Azadi to discuss a few...
Dear Manana Shagalai Cleveland, Chi Lazadi Radio Saram Marakete Hazar Soli. So da Afghanistan parda zin masayle bandi khabiru wakdu. Lekat sanga chi taas upo hirshi, Afghanistan pa rustai ki da shadidu khunarayu pisho shahidu. Chi da Taliban alakwa, da ilansu pisar lanayu amaliyatu sara ertibat lari. Khalak dir andishmandi. Mujhwaru istasu nazar walaru chi aya sharait sumra jididi.
Is really the situation that much serious? For serious assessment.
The terrorist attack, in our view, is disappointing on several levels. And
تروریستی حملې زمونږ په باور په بیلابېلو برخو کې ناامیدی رامنځته کوي. لومړی دا چې طالبانو فرصت درلود د سولې خبرو ته حاضر شي، خو اوس دوی جګړه غواړي او دا غڅ دي چې دوی کوي. که د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو قرباني خبرې یاست، دوی هم د شفق په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل. دوی د دغو عملیاتو لپاره ډېر تبلیغات وکړل څو یو ور بیا طالبان د سولې بهیر ته وهڅوي. خو د تیر او سږ کال ترمنځ تر توپیر دا دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه سږ کال ډېر یرغلیز کار کوي.
Taking the fight to the enemy.
And let me talk again about the Taliban. As you know, it's the most dangerous
group. اجازه راکړی یو څو نور هم د طالبانو په اړه خبرې وکړو. دا چې هغه په افغانستان کې تر ټولو خطرناک وسلواله ډله پیژندل شوی ده، لکه څنګه چې دوی په خپل بیان کې ویلي چې سرکال به ډېر سیمه ونیسي. ستاسو په باور آیا دوی به داسې وکړای شي؟ د دوی حالت او موقف تاسو څنګه ارزوي؟
I think their position they finished the year feeling pretty strong.
دو دوی د موقف پاړه به وایم، دو دوی د قوت د احساس وخت نور پای ته رسیدلی. دوی د پخوا په پرتله زیات سیمه ترلاسه کړي. اساسي پوښتنه دا ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به څه وکړي. مونږ باور لرو چې سږ کال به دوی د تیر کال په پرتله ښه کار وکړي. له دې سره سره د طالبانو د تیر کال او د سږ کال هدف دا دی چې د افغانستان زیاته برخه ونیسي. دا په دې پورې اړه لري چې دوی زیات مشروعیت ترلاسه کړي او هم په دې پورې اړه لري چې دوی یو مرکز لاسته راوړي. څو تر حمله وکړي دوی به ونه توانیږي چې زیاته برخه ترلاسه کړي څو د ځان لپاره خوندي ځای ومومي.
دا راته
وایي چې ولې به افغان ځواکونه سږ کال بریالي وي؟ آیا هغوی خپلو کې همغږي ښه کړې او کایا دا چې د پخوا په پرتله دوی ښه تجهیز شوي؟
یقینا
ځینې مسایل شته. لومړی دا چې دا یو نوی ځواک دی، خو له دې سره سره دوی د تیر کال څخه ښه تجربه لري. دوهم دا چې دوی په خپلو ستراتیژیو کې بدلون راوړی دی او اوس دوی زیاتې پوستې له منځه وړي او ځواکونه یې په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې د دوی لپاره ښه نتیجه ولري، او دا یو مهم کار دی. بله دا چې دوی د قلو اردوګانو، لیواګانو او کنډکونو د رهبرۍ په کچه بدلونونه راوړي دي. بله برخه د روزنې ده. دوی وتوانېدل نوره روزنه هم ترلاسه کړي. زه به په هلمند کې د 215 قلو اردو مثال درکړم چې موږ په وروستیو کې ورسره په زیاته روزنه کې مرسته وکړه او مثبته لاسته راوړنه مو لرله. وروستی مورد دا دی چې دوی نوې امکانات ترلاسه کړي کوم چې مخکې نه درلودل.
A29s which are the fixed wing aircraft that can provide direct like A9
چې کولای شي دوی لپاره معرفي ملاتړ برابر کړي. څلور له دغو الوتکو څخه همدا اوس عملا فعالیت کوي. دوی MD-530 هلیکوپټر لري او دغه راز ډرون الوتکې لري چې کولای شي دوی لپاره استخباراتي معلومات چمتو کړي. دوی له مخکې نه په هلمند کې دغه الوتکې کارولې څو ځمکني فعالیتونه وڅاري. نو دا درې مورد لکه تجربه د ستراتیژي بدلون او نوي امکانات هغه څه دي چې دوی به د روان کال په ترڅ کې دوی سره ډیر مرسته وکړي.
And besides the Taliban as you mentioned in your last report.
The Taliban tor sang pa Afghanistan ki shpaj nur dali hamsta laka tarang che ta so porusti raport ki urta ishara wakra aya tas fikr kawe che da gal dala ba ham da Taliban pa tir Afghan amniti zwakuno ta gwash pesh kri
Afghan security forces as well
we are concerned and it's really
دښمن یو دا واقعا یو پیچلې خوځښت دی. لیوی خو طالبانو د دغه ډلې دوهم کس په توګه د سراج حقانی په نومولو سره وتوانیدل لا قانی ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. دا قانی کسان تر ډیره پر خپل ډلې ډیر تمرکز کوي. خو دا قانی او ایمن زواهری پر واستلو سره طالبان وتوانیدل تر یو بریده خپل ملاتړ ټینګ کړي. خو د دې ترڅنګ د ملا منصور د مشروعیت خبره هم خپل ځای ده. دا چې منصور په ډیر مرموز چاپریال کې واک ته ورسید د موضوع هم په دوی کې ځینې اختلافات رامنځته کړل. د دې ترڅنګ د مخدره موادو د تجارت موضوع موږ د طالبانو ترمنځ د مخدره موادو د سوداګرۍ د کنټرول پر سر خپل منځنۍ جګړې ولیدلې چې معلومدار د ملا منصور د کوکنارو مخدره موادو د تجارت کنټرول ته ډیره لیوالتیا لري.
تاسو
د القاعده او الزواهری یادونه وکړه. راپورونه ستا چې دغه ډله په افغانستان کې د تیرو دوه یا درو کلونو په نسبت بیا فعال شوی، آیا دا رښتیا دي او که دي نو دلیل
موږ
باور لرو چې القاعده لا هم دلته حضور لري. په تیرو څو کلونو کې دوی د هند په نیمه وچه کې نوي فعالیتونه پیل کړل چې پر افغانستان، پاکستان، هند او بنګلادیش تمرکز لري. موږ باور نه لرو چې دوی شمیر به د پام وړ زیاتوالی موندلی وي یا به د افغانستان دولت ته یو ستر ګواښ وي. خو هغه څه چې موږ موندلی دا دي چې دوی به د طالبانو ملاتړ کوونکي واوسي. دوی به د طالبانو لپاره ښه امکانات او روزنې برابرې کړي.
provide a capability that the Taliban may not have.
تاسو فکر کوئ د دوی د نوی فعالیتونو د جوابوي چ پوړاندې د نړیوال ټولنې لخوا نور اقدامات هم وسی؟
We think we need to remain focused on Al-Qaeda.
موږ فکر کوو چې پر القاعده ډلې په همدې کچه فشار ساتلو ته اړتیا لرو. سربیره پر دې چې موږ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه کوو او له طالبانو سره مبارزه کې د هغوی مرسته کوو، موږ تل پر القاعده خپل فشار جاری ساتلی او هر کله چې دوی سر پورته کوي موږ ځپلی دي.
نو د القاعده بیا فعالیتو ته په کتو فکر نه کوي چې د ایساف ماموریت په افغانستان کې لکه څنګه چې تم ورڅ کېدل دومره بریالي نه وو.
Successful and effective as expected. What we do believe is that Al-Qaeda in the course of the last 15 years has been significantly diminished.
زمونږ په باور Al-Qaeda په تیرو 15 کلونو کې په کافي اندازه ځپل شوې ده. کته سو ګورې چې په 2000 لومړی یا هم 2003 او 2005 کلونو کې دغه ډله په کوم حد کې و. نو نن دا غوي ورتیا په کافي اندازه را کم شوې ده. خو بیا هم دغه ډله شته او که غوي ته په دوامدار توګه پام ونه شي نو دوی به ژر بیا راوټو کیږي.
They do have the ability to regenerate.
اجازه راکړئ د قاتم لاتړ ماموریت ځواکونو لخوا د هوایي بریدونو په اړه هم پوښتنه وکړم. په دغه بریدونو کې تر ډیره کومه ډله هدف ګرځول کیږي او د سږ کال په ترڅ کې څومره هوایي بریدونه سوي دي؟
Sure, the main target right we were authorized to target to go after two terrorist groups.
We're چې موږ د هدف ګرځولو اجازه لرو هغه د القاعده او داعش ډلې دي. د روان کال په ترڅ کې ډیری دا ډول حملې د داعش پر ضد وي. زیاتره یې ښایي په ننګرهار کې وي او یو محدود شمېر هم په جنوب کې. د جنوري له لومړۍ څخه د مارچ تر یو دیرشمې پورې سل دا ډول حملې شوې دي.
But the majority have been there. Just under 100 counterterrorism strikes focused on Daesh and focused on Al-Qaeda.
دا حمله په یواسي د حمله ټلې پر وړاندې وي که د نورو ټلو پر ضد به هم وسی.
Against these two groups or other group like Taliban will also be included in these airstrikes. They will be targeted. They will not be under a
نور ډلې به د امریکا د توریزم پر ضد مبارزه کې شامل نه وي. د اوس لپاره یوازې موږ اجازه لرو چې القاعده او داعش هدف وګرځو. دا به وکتل شي چې نور ډلې ائتلافي ځواکونو ته څه ډول ګواښ رامنځته کولی شي.
یو بل پښتنه هم د همدې حملو په تړاو پروستي کې داسې راپورونه خبره سول چې د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې خاصتا په ننګرهار او پکتیکا کې ملکی کسان هم تلف شوي دي. ستاسو ځواب په دې اړه څه دی؟
We have heard of these allegations of civilian casualties and we take those very very seriously.
مونږ د دغو تورونو په اړه اوریدلی او مونږ به دا جدي نیسو. په پکتیکا کې هم داسې وایي دا وشوله چې هوایي برید کې 18 ملکیان وژل شول. زمونږ څېړنې لا هم جریان لري خو لومړنی راپورونه موږ ته ایدوي چې مونږ سم هدف ټاکلی وو، خو مونږ ډېر وخت پر دې تېروو چې سیمه وڅارو او له بېلابېلو استخباراتي لارو کار واخلو. مونږ دا کار د 2 ورځو لپاره کوو تر څو خپل هدف وټاکو. کله چې هدف وټاکل شي نو بیا هغه تاییدوو او د پکتیکا په پیښه کې مونږ همدا وکړو، خو بیا هم مونږ تحقیق کوو او هیله لرو چې ډېر ژر نتیجه ترلاسه کړو. ولې زمونږ ټول مړنیو راپورونو پر اساس په دغه حمله کې هیڅ ملکی، خاصتا هیڅ ماشوم او ښځه نه وژل شوی.
نو د یونما د وروستي راپور په اړه ستاسو خبرګون څه دی؟ په کوم کې چې راغلي چې د وسلوالو ترڅنګ افغان او نړیوال ځواکونه هم د ملکیانو په وی برخې تلفاتو کې شکیل دي.
یقینا
یونما یو معتبره اداره ده او دوی عالی کار کوي. هغه څه چې مونږ ټول منو دا دی چې په هر اندازه ملکی تلفات بیا هم زیات دي. دوی نه ما راپور خي چې 80% تلفات د وسلوالو مخالفینو لخوا شوي دي، او هغه تلفات چې د افغان امنیتي ځواکونو یا ائتلافي ځواکونو لخوا رامنځته شوي اندازه یې 0% شاوخوا ده. بیا هم زه فکر کوم چې مونږ به 0% لامل نه یو، خو دا منو چې مونږ د یو شمېر تلفاتو لامل شوي یو. بیا هم مونږ ټول هڅه کوو چې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره هر ډول اقدامات وکړو.
یو بل موضوع دا چې په افغانستان کې د داعش د شمیر په اړه بېلابېل نظرونه شته. روسي چارواکي وایي داعش ډله په افغانستان کې 10,000 جنګیالي لري. آیا دا رښتیا دي؟
We don't see those same numbers, and I did see that report that the
دیش میر کې نو وینو او ما د روسي چارواکو دا راپورونه هم اوریدلې دي. زمونږ په باور داعش میرا بعد یو نه تر 3,000 پورې وي. دا معلومات چې دا په دقیق ارقام نه وي، خو دا ډیر ستونزمنه هم ده چې دقیق ارقام لاسته راوړل شي. د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیت او د امریکایي ځواکونو د یو اړخیزو هوایي حملو په نتیجه کې فکر کوو چې د دوی شمیر به ډیر کم شوی وي، خو داس شواهد مونږ دلی دلی چې وخی د دوی شمیر به تر 3,000 وي.
But we have not seen evidence to suggest that there are up to 10,000 Daesh here.
Yeah, and do you think during that
تاسو آیا فکر کوئ دوی به دومره وړتیا ولري چې د افغانستان ګاونډیو خاصتا شمالي ګاونډیو ته ګواښ رامنځته کړي؟
Well, you know, of course the Russians and the other northern neighbors are very concerned about that.
روسیا او د افغانستان شمالي ګاونډیان اندېښمن دي. تر کومه چې مونږ داعش په عراق، سوریه، شمالي افریقا او نورو سیمو کې لیدلې، دوی دا وړتیا لري چې جګړه ډېر ژر پراخه کړي. داعش یو سیمه ییز مازله ده. د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره او د شمالي ګاونډیو لپاره بالقوه مازله ده. د پننګرهار کې لیدل شوی همدارنګه د دوی نخې په کونړ او غزنی کې لیدل شوی دي. دا په دې معنی نه ده چې دوی شمیر زیات دی، بلکې دوی لیو ځای نه بلته د ځان د بقا لپاره ځي. خو به له شکه داعش ډلې وسیمه ییز مازله ده، او په دغه سیمه کې د داسې ډلې موجودیت چې په عراق او سوریه کې له وسلوالو سره اړیکې ولري د سیمې او زموږ ټولو لپاره بد خبره ده.
یو وروستۍ پوښتنه، ټاکل شوی وه چې د قاتم ملاتړ ماموریت ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان له حالاتو څخه یوه ارزونه وکړي او نتایج اعلان کړي. آیا دغه ارزونه بشپړه شوې ده؟ او آیا د دغه ارزونې له مخې به کوم احتمالي وړاندیزونه
Yeah, he has not yet finished that assessment. He is still working on it very aggressively right now.
د غارزونه تر اوسه نه د بشپړ شي او جنرال نیکلسن په شدت تور باندې کار کوي. د غارزونه پر اساس به د افغانستان کې د شپږو وسلوالو ډلو حالات او نفوس وارزوي او دا مشخصه بکړي چې د خپل ماموریت لپاره نور منابع ته هم اړتیا لري او کڅنګ. ورسته به بیا د پدې اړه کار وکړي چې د قاتم لاټن ماموریت څه ډول افغانستان سره سم مرسته کولای شي. اوس یو پښتنه شته چې ناتو او غړي به افغانستان سره څومره ژمن وي. باید یو وار بیا وایم چې ناتو امریکا افغانستان ته ژمن دي. خو د جنرال نیکلسن د ارزونې له نتایجو نه پرته دا واضح ده چې د امریکا متحده ایالات افغانستان سره ژمن دي.
What is not in question is whether or not the United States in this case of this assessment is committed to Afghanistan.
یو ور بیا مننه کوم جنرال کلیولند استاسو له مرکه څخه
interview with us. Thank you very much.
Thank you. It's a pleasure.
مننه استاسو څخه هم چې وخت مراکه مننه.